ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه لرو، په دې کې ملکی تلفات او ځوانانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث لرو. مخې ته دې چې دا بحث زما همکار تاسو ته وړاندې کړي، زه احمد شیبر تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو میرمنې د سولې په غونډه کې برخه اخلي، او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. د امریکایي پوهنتونونو یوه څیړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شو. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2018 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه و، په 2019 کال کې دا شمیره 200 ته لوړه شوه. دا څیړنې د براون او بوسټون پوهنتونونو لخوا شوې دي. دا څیړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده، خو د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډېږي.
لسلو زیاتې میرمنې د شهید محمد الیاس دایی د مورکۍ په شمول او د هغې تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغوی د جګړې له ښکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لشکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې د څېړنو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوځ د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آسټن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آسټن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آسټن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او 24 کاله په پوځ کې کار کړی دی. نوموړی په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته یې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري کړې ده. دی په 2016 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آسټن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د هغو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر 6 به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپله کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلننه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډیر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1999 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سخت څارندې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسیه خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې سبان دی اویا کال مخکې د ژختر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د ونوي کلونو په عمر ومړ. د چاک ایګر میرمنی ویکتوریا ایګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خواشنۍ سره د دې میړه د شپې تر نه خو بجو مخکې ساور کړه. ایګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یوه ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت ایګر 44 کلن و. ایګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر نننی پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په اوسنی پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی د قربانیانو د کورنیو پر ځوانو غړیو د دوی پر زده کړو او د مشرانو د لاسه ورکول د ځوانانو د ژوند پر نورو چارو څه اغیز کوي. دا ځوانان او د قربانیانو کورنۍ د سولې په برخه کې څه کولی شي. د افغانستان ګوټ ګوټ له داسې خلکو ډک دی چې روانې جګړې د کورنۍ غړي اخیستې دي. یو له دې سیمو هم هلمند دی. په نننی پروګرام کې به په ټوله کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او په ځوانانو پر اغیزو او بیا خصوصا په هلمند کې روانې جګړې او هلته د خبریالانو په وړاندې د اورپیښو ګواښونو په اړه باندې تمرکز لرو. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو یو ځوان خبریال محمد الیاس دایی هم د یو هدفي بمی برید په نتیجه کې ووژل شو. په هلمند کې البته په مرکز لښکرګاه کې تر سلو زیاتو میرمنو په همدې هدف باندې نن یو لاریون او د کړي د چې له دواړو خکیلو خواو د جنگو غواړي شي سوله وکړي. د نننی پروګرام لپاره مو د هلمند د خزو د اعتراضي غونډې له تنظیمونکو ښاغلی عبدالمعید هاشمی چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل هم دی راغوښتی، تر څنګ یې د ځوانانو او د خزو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی هم شته او هڅه کوو چې د محمد الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم راپیدا کړو او په نننی پروګرام کې ورسره خبرې وکړو. خو مخکې له هغې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو باید ووایو چې سږ کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما لخوا یو خونړی کال بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د سږ 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 15909 ملکیانو ته تلفات رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی و. په 2020 کال کې ګڼ تلفات ملکیانو ته په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې رسیدلی دي. همداراز په افغانستان کې سره له دې چې نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه او میشت بهرني ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو په کمولو باندې ټینګار کوي، خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې روانه جګړه له ملکیانو قرباني اخلي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې مشرتابه پرون په یوه اعلامیه کې د ملکیانو په تیره بیا د رسنیو د استازو، خبریالانو، مدني فعالانو او د عامو ملکیانو په وژنه باندې خواشیني ښودلې وه او له ټولو خواوو غوښتي وو چې د هدفي وژنو څخه لاس واخلي. خوشبختانه چې د نننی پروګرام ګډونوال ښاغلی مدثر دعوت او معاید هاشمی اوس را سره دي. ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. ښاغلی هاشمی او ښاغلی دعوت، لکه څنګه مې چې په پروګرام کې په پیل کې وویل، نننی پروګرام په دې څرخیږي چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څومره اغیز کوي او د کورنۍ ځوان غړي څومره متاثره کیږي. پیل به له مدثر دعوت وکړو. مدثر دعوت د نومبر په 12مه باندې خپل مشر ورور محمد الیاس دای په یو هدفي بمی بریټ کې للاسه ورکه. لدې په پښتنو وکړو چې د یو ځوان په توګه باندې د تاسو په ژوند باندې څه اغیز کړی دی؟
زه درته مننه ستنه کوم چې لومړی تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. عموما دغه جنگ چې کله به د هیواد په پیل سوی دی، له هغه وخت چې زه په دې پوهېږم چې جنگ څه شی دی، له هغه وخت څخه تاثیرات شته. او دا چې کله په دې کورنۍ یو مهم غړی، یو مهم کس او د کورنۍ غړی ملا تیر لمه ده، نو دا معلومه خبره ده چې یو ډېر منفي اغېز پرې کورنۍ کې. دا وځي د ایو جن هم کوم مطلب تراسو، دا یوازې موږ پر کورنۍ نه بلکې ځوانان چې په هلمند کې دي یا په عموم کې ځوانان چې د ژورنالیزم د برخې یا د اواز او چتولو د برخې یا د پرمختګ لپاره هیله درلودې غوښتل کار وکړي، نو په دې کار سره دا غوي کوم مورال چې هغه کمزوري شوی دی په خوا. یعنې زه چې اوس له کوم ګورځ چې مخکې زما دا غوي څه خبرې اورم او مخکې چې ما ورسره مخکې زلم دا غوي څه خبرې اورم، ډېر د پاوټ کې هغه اوس ډېر مایوسه دی له څخه.
ډیره مننه کوم مدثر دعوت، تاسو بیا راسو. همدغه پوښتنه به له معاید هاشمی هم وکړو. ښاغلی هاشمی، تاسو چې په هلمند کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤلیت هم لرئ، هلته د خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو، همدارنګه مدني ټولنو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه راته ووایئ چې څومره یې په خلکو باندې، په تېره بیا په ځوان کول باندې څومره اغیز کړی دی؟
ستانه ته تاسو ته خبرلاس وایم، از ماوریدونکو ته خبرې مو د سرچان تازه عبدالمجید هاشمی د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول. له هر څه وړاندې زه د سیمه ایز ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ برنامې نه مننه کوم چې هغوی دغه پروګرام جوړ کړ د هلمند د دیارلس ولسوالیو او د هلمند د لشکرګاه د نواحیو یو نیم سلو پورې آغا مایندې او خویندې راټول شوې چې عقل لرنی د کورنۍ دوه غړي یا یو غړی څلور پنځه غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي وو، او هغوی نن په یوه غږ باندې د شهید محمد الیاس دایی د مورجانې په مشرۍ باندې هغوی نن د یو غونډې په ترڅ کې، د یو ورکشاپ په ترڅ کې، د دایمي سولې او د اوږدمهالي اوربند غوښتنه وکړله. په دغه برنامه کې ټول خویندو مانده چې ګډون کړای وو، هغوی د اوښکو په بدرګه باندې دا جګړه غندله، د جګړې مخالف وي، د سولې پر روان بهیر کې د ښځو په ونډه باندې ټینګار کاوه. هلمند ته چې زه پرون راغلم له کابله، تاسو باور وکړئ د جګړې درد ما د شهید الیاس دایی په کور کې هغه وخت حس کړ چې د کوچنۍ لورکۍ مهرباني نومېږي دا ما غېږې ته راوستله. بیا سړی د پلار په حیث باندې دا درد کولی شي چې بې اولاده پلار کوم درد لري، بې پلار اولاد څومره درد لري، او بې خاوند د مېرمن څومره درد لري، بې زویه مور څومره درد لري. دغه ډول ته تاسو د هلمند څلور خواوو طرف ته سړی فکر وکړي، د شپې د درنو وسلو د غږونو غږونه اورېدل کېږي، د هلمند خلک په رواني او روحي لحاظ باندې ټول مړه دي، رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د دای څه ورور بیچاره په غږونو باندې درون دا غږ صحیح نه شي اورېدلی، دا اوس یې اعصاب ځای ته نه دي راغلي، په خبره باندې سم نه پوهېږي. دغه نن چې هر خور او مور راپورته کېدله خبرې کولې، هغوی به د کورنۍ حتی داسې یو مېرمنه هم وه چې د کورنۍ دولس غړي له لاسه ورکړي دي په دغه نامقدسه او ناولې جګړه کې. دغه جګړې په ضد باندې دي، دلته ځوانان متاثره دي، تجارت متاثر ده، د تعلیم نظام متاثر ده، لوړې زده کړې متاثره دي، کاروبار متاثره ده. د هلمند خلک بیخي داسې فکر کوي لکه اعصاب چې یا لیدلی یا په خوب کې یا د نشې په حالات کې، بیخي په ښار کې بې باوري ده. د هلمند مستانه او خوښ خلک، خوشحال خلک چې له کوره راوځي، اکثره چې موټر لري د چسپتي ماینونو له ویرې نه هغوی خپلو موټرو کې نه راوځي. د ښار له څلورو طرفونو نه وسلوال مخالفین هغوی نږدې دي، تاسو ته دولت ساحه کې دي دا محدود انتاب باندل په غاګ راځي. نو د هلمند خلک در ها چانه ډېر جګړې ځپلې دي، جګړې کړولې دي، ځوانان یې پژمرده دي، ټول مانیجان ښکارېږي او دلته سړی هلمند ته راشي. زه فکر کوم چې د احساس خاوند به هېڅکله دا هېڅ نه کړي چې د ژوندیو خلکو وطن ته راغلی یم، د ژوندیو خلکو سیمې ته راغلی یم. داسې فکر به وکړي چې دلته خدای نخواسته ټول مړي ژوند ژوند کوي، مړي اوسي.
خغلی هاشمی د تاسو خبرې مو واورېدلې، برته به ورشو مدثر دعوت ته ترغو چې زموږ بل میلمه هم راپیدا کیږي. له خغلی دعوت به پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي په هلمند کې خلک کلونو جګړې روانې دي، شل کاله کیږي چې د هلمند اکثری ولسوالۍ نام نه دي، په کې جګړه توده ده. څه فکر کوي چې د خلکو دغه سي اعتراضونه چې نن شوي دي، خصوصا د ښځو لخوا داسې و ټولنه کې چالت خزي په کم فعالیتونو بوختې دي، دا به خی اول واری فی تر سلو زیات خزي راټولې یو د سولې لپاره غک پورته کوي، څومره تاثیر گزاره ده فکر کوي دغه مسله؟
زه ما ځینو کارونه چې وی هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي. دا د شوز راټولې ده، دا یو ډول احساس دی. اوس کوم ځوانان او ختمیږي لمنده دي، په وخت دا زه فکر کوم چې د شوډو نو بات مسه په شوډو کې چې موږ د سر شوډو وی په هاني وی چې په څه پوهیږي یو لار ور ملمیږي. اوس دا د دشمن په دې فکر کې چې څنګه دا د دره کار کې کی څنګه دا واس مرګوس.
زما پوښتنه دغه و چې څومره به تاثیر کوي دغه سي د خزو حرکتونه که دغه بنسټیزه شي، تل دغه سي وشي په هغه سیمو کې چې جګړې پکې زیاتې تیرې شوې دي، البته په ښارونو کې دغه سي اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای شي ستاسو په نظر؟
دا ډول اعتراضونه ستانکزی صاحب ډېر زیات شوي دي، دا غونډې ډېرې زیاتې شوي دي. فرهار برابر دی د انسانانو د ژوند د امنیتي نور برخو د سولې دپاره، خو که واورېدل شي، که دولت واوري، که دولت مخالفین واوري، یو ډله یې واوري، یعنی په دې باندې عمل وشي، هغه وخت د دې تاثیر ډېر زیات دی. ځکه دلته هر څوک راځي، که د څوارلس ولسوالۍ وو، د دیرلس ولسوالۍ شګې راټولې شي، دا کوچنۍ خبره نه ده. دا زموږ په ټولنه کې یو ډېر عادي خبره ده، شګې راغلي دي، راټولې شوي دي. اگر که دا په یو بهرني هېواد کې، په یو بل هېواد کې، دا په یو ولایت کې د ولسوالۍ شګې راټولې، دا په دې ناامنه وخت کې دا ډېر لوی خبره ده. په داسې حال کې چې ښار مو پوره ماسره دی، خو څوک خبر نه دی، څوک مواز نه اوري. نو په عمومي ډول یوازې دا پر موضوع نه، په عمومي ډول دا ډول ناستې، دا ډول غونډې ډېرې تاثیر دي، خو هغه وخت دا تاثیر درلودلی شي چې عمل ورباندې وکړي. اوس خو دولت دا رقم بڼه غوره کړې ده چې هر څوک هر څه وایي، دوی هېڅ سر نه ګري، که په ټولنیزو رسنیو کې، که په نورو رسنیو کې، که په ټلویزیون، که په راډیو، په هره برخه کې خلک شکایت کوي، خلک غونډې کوي، خلک اعتراض کوي. دولت دا ډول دلته چې یو کوچنی دی په کور کې خبره کوي، ډېر دی ورته ښکاري.
مدثر دعوت و د محمد الیاس دایی کوچنی ورور چې د پیلمند کې او په ټوله کې په د جګړو په اړه باندې او د جګړې څه تاثیر لري خبرې وکړي د براسره وي. خو تر هغه مخکې به زه اوریدونکو ته هم ووایم چې تاسو هم کولای شئ د جګړو د تاثیراتو خصوصا په ځوانانو باندې او همدارنګه مدني فعالانو، خبریالانو او خلکو ته د اروپیکو خطرونو په اړه سره وغږیږئ چې په ټولنه کې نقش لري او فعال دي. کولی شئ په 0822-555-0993-543 باندې زنګ راووئ. همدارنګه د ازادي راډیو سکایپ هم شته چې ازادي ټکی راډیو مو آدرس دی. کولی شئ د سکایپ لاره موږ ته زنګ راووهئ، موږ به د تاسو خبرې هم په لنډه توګه واورو. خو تر هغه مخکې به اوس ورشو هلمند ته. د نننی پروګرام چې هلته ښځې راټولې شوې وي، یوه ګډونواله د ښځو او ځوانانو د حقونو فعاله اغلی قمر نیازی همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې. اغلی نیازی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په نننۍ غونډه کې چې تاسو ګډونواله وی، څه وویل شول؟ لطفا راته ووایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم، او خوشاله یم چې یو تن د میرمنو فعال په هیڅ نن مو په دغه کانفرنس کې برخه واخیسته، او نن د دې کانفرنس پرانیز غونډه وا او دا ګورځي په دا کانفرنس دوام لري یعنی سبا ته به هم شته دا کانفرنس او په ګونو خوندې په دې کانفرنس کې په ډیر شوق او ذوق سره په ډیر مینه سره برخه اخیسته و ما په شمول هم دغه ټول خوندې او میندې او اکثر خوندې ټول هغه د فلسفي خوندې دي هغه غمجده خوندې وي هغه رنجیده خوندې وي چې یا خپل اولاد د لاسه ورکړی وو یا خپل خاوند د لاسه ورکړی وو یا خپل ورور او یا هم دا شان چې د شهید دایي مورکۍ د شهید دایي خورکۍ د شهید سباون مورکۍ د شهید سباون خورکۍ همدا شان د نور زوور نظامیان شهیدان فامیلان په دې پروګرام کې برخه اخیسته او دا ډېر ښکلې کنفرانس وو او موږ ډېر خوشحاله او موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ د سولې حرکت هم د هلمند څخه پیل کړی وو او د سولې غږ هم د هلمند څخه د خوږو غږ البته د هلمند څخه اوچت شو. دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی.
اغلی نیازی څه ویل ګډونوالو څه ویل خبرې مو په یاد پاتې دي چې دوی څه غوښتل له دواړو خواوو؟
یعنی من حیث د یو مور هر خور دغه سی خپل پلو نیوله او ټول هم دغه یو غږ و چې موږ نور د جنګ څخه ستړي شوي یو موږ سوله غواړو. د تلپاتې سولې لپاره لومړی شرط اوربند دی ژر په ژره اوربند وکړي په لحاظ د خدای اوربند وکړي پر دواړو شکلو خواوې راښکوله ځکه چې اوس موږ بېخي داسې یو ناهیلي ته ویل راغلي یو چې د نن د دولت څخه کوم څه امید کولی شو او نه هم د نړیوال څخه کوم څه امید لرو. اوس بېخي داسې ناهیلي شوي یو په دغه پروسه کې دا د سولې په پروسه کې نو په لحاظ فقط خدای ته مو التجا ده خدای ته دعاګانې کوي چې خدای سره هم وکړي ټول ته د دې په هدایت ورته ورکړي یعنې ډېر دردونکي څه شي نه څه ولې دا چې یو خورکی په دغه کانفرنس کې موږ سره غوډین سره و چې درې خځې د یو خاوند درې خځې وې چې کولیانې وې دغه شل سلویش په مخ کې خاوند یې شهید شوی و. دوی ول موږ ډېر لږ ځانې لورګانې لرو چې دوی شپاړس خځې سي دغه یو کس دغه یو نارینه په نشتون کې دغه شپاړس کس خوندې دی سرپرست سولې دی د کورو د زندګي او د سرپناه سولې داسې یو رقم وضعیت و داسې یو رقم دردونه و چې شریکېدله او د دوی د ټولو دغه غوښتنه وه چې اوربند حتمي دی اوربند اعلان شي او ژر تر ژره د دې سولې پیل له افغاني مذاکرات پیل شي.
مننه. له تاسو به یو بل پوښتنه وکړم، بیا به تاسو پروګرام تر پایه راسره پات شئ نور برخې هم لرو. دا چې د دغه سي پروګرامونو پر اړه باندې راته وایي چې نن خو هم وویل شول چې څه غیزه درلودلې خصوصا د ځوانانو په اړه باندې، هغه خزي چې کندي شوی هم دي، ځواني خزي دي، د غوی لورګانی پاتې دي یا ځامن، ټول ځوان کول تر ډیره پورې ځپل شوی دی. تاسو خپل عملا څه تاثیرات ګوري او خلکو چې کیسې کولی هغه څه تاثیر بیانو د جګړو؟
د جګړو سخت جنمنی خزی دی عموما په مجموع کې د افغانستان د تاریخ په اردو کې همیشه موږ په جنگ شکل نه یو، موږ د جنگ جنمن موږ یو. مخکې من درته وویل چې د یو کس نارینه په نسبت شپاړس کسه د سرپرست کېږي. همدا شان چې نور ټول د جګړې هیڅ یو ښه دي، یعنې هیڅ داسې یو څه نه وو چې دي ښه الفاظ باندې یادونه وکړي. ټول الفاظ دردونکي وي، ټول الفاظ جوړونکي وي، ټول الفاظ د ټولو خوندو. دا یو ښه فرصت وو چې دوی خپل د زړه خواله شریکول، د خپل زړه دردونه یې سره شریکول. د دې فرصت نه په استفاده باندې داسې مورکیانې وې چې خپل د ځوانانو امیدونه په یادونه به کول، سترګې به یې اوښکې داسې شولې، ټول د ځوان دوستان دغسې ودرېدله چې واقعا هم زموږ ځوانان څومره ناامیده لاړه د دې دنیا څخه، څومره امیدونه یې د ځان سره وړلي د دې دنیا څخه. ځکه ځوانان تللي دي چې اتلس کلن، شل کلن، یویشت کلن، بنا ډېر څه مجبوریتونه، یا په هغه خوا کې تللی په اقتصادي مشکلاتو په تناسب باندې تللی ده، طالبونو سره به ودرېده، یا به دې خوا ته په چارواکو کې ودرېده، یو ورور د بل ورور دښمن. داسې برکې موږ سره په همدغه کنفرانس کې ګډین کړی وو چې دوه ځوانان یې دلته په دولت کې په چارواکو کې دي، یو ځای یې خوا ته په طالبانو کې ده. دغه ځای مې وایي چې دلته شهید شوی و، هغه ځای مې نه پرېښودلم د دې جنازه ته. یعنې داسې کرتونه وو په دغه کنفرانس کې
دا ټول دردونه سره شریک شو.
مننه کوم قمر نیازی د پهلمند کې د خزو د حقونو فعال هم درنګ د ځوانانو د حقونو فعال نن په پروګرام کې ګډون کړی او حالت تر سلو زیات خزې نن ټول شوی وي. البته هغه خزې چې د کورنۍ غړي له لاس ور کړی دی او اوس اکثر به سرپرست پاتې دي، اکثر پکې ځوانان دي، ځوان انجنیر او ځوان الکان دوی ټول به سرپرست پاتې دي او لګونو ستونزو سره مخ دي. دوی ټول نن غوښتنه کوله چې باید اوربند شي او جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی ویل د جګړو اکثر قربانیان د جګړو ډیر زیان خزو او ځوانانو ته رسیږي او د دوی برخلیک او ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د تاسو اوریدونکو غږونه به هم راواخلو. له خپل تخنیکي همکار میله کوچی کڅوک وی لمکسره د روخ کی مهرباني وکي څوک یاستې لکم ځای مو زنګ راوهلای دی. د پروګرام موضوع ماتمن اوریدلې د چنن په دې خبرې کو چې جګړه او تاریخواله په ځوانانو باندې څه اغیز کوي او ځوانان بل اخر د جګړو د دریدو لپاره په څه شکل خپل غوښتنې خي او معاصري مطرح کولای شي. مهرباني وکي.
بلی السلام علیکم. سلام زه صاحب زه خپل سلامونه تاسو ته شاغل دعوت تاسو ته وړاندې کوم چې لږن سره تر جوړ وایس.
مننه. تاسو کوم ځای زنګ راوالې دی راته وای چې په ځوانانو باندې د جګړو اغیز خپل څنګه ګوري، چیرته وسیږي، په سیمه کې مو چې امنیت دی نه دی، په څه شکل باندې ستاسو ژوند اغیز من کړی دا او څه وړاندیزونه لري؟
مننه. زه کلیواله شنا د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ سره په تماس کې یم. واکان هلمند ولایت یو د جګړه ځپل ولایت سره لکه څنګه چې محمد لیا صحیح په شهادت باندې ورسېد او هغه د هلمند سترګې او یبو نو پر ما باندې دوه ناغیز وکي. په دغه ورځ ما یو نږدې خپل قریب هم په دغه ورځ وفات شوی، نو دا غم از ما سیر کې. یعنی زه چې کله د شهید محمد لیا صحیح نوم اورم یاد د خبرې اورم ما ته ذهني او رواني تکلیفونه پیدا کیږي چې د اسلمندانو هغه ژغه او هغه جبه هغه سترګې دا ولی شوبس ولی یو څوک دا شکار کوي چې هغه د هلمند ژغه هغه اوچت ژغه هغه ولی شپي هلمند څه ګناه کړی دا؟ نو ولای چې موږ دا د غوږو پر دې ډیر ډیر ټکان ولای راستري خړی نشته. دوی سره محترم
کلیوالو د نادلی زنګ راوالی او بل اوریدونکو به هم راوخلو. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په اسکایپ باندې هم زنګ راووي. په اسکایپ کې به تاسو غوښ فکر کوم خوبي کمیونټ کار کوي. د اسکایپ لپاره هم منتظر یو ک اسکایپ کې څوک وي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي څوک لکم ځای مو زنګ راوالی دی فکر کوم د اسکایپ لپاره دی خا د ټلیفون لاري د مهرباني وکي. د پروګرام موضوع خو مو ویل چې جګړو ځوانان څومره غیزمن کړي، څه فکر کوي، څه نظر لري په دې ارتباط؟
بلې سچولا ستانه دی. سلامونه تاسو وړاندې کوم ساسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ساسو درو سره ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم، خصوصا مدشر دعوت ته چې د شهید محمد الیاس دای مشر یا کشر ورور دی یا څوم دی. پر صورت د شهادت خدای قبول کړي ورته د دوه خاندان ته تسلیت وایم. بار بار د دوه غره سری مورکی ته تسلیت وایم. خدای دې چې د افغانستان د خلکو خصوصا د ځوان کشر یا د ژورنالیستانو اخر وینې فکر نه کوم چې دا به اول او اخر وینې. ولې په افغانستان کې وسم دواړه طرفه توپک په لاس لري، توپک نه دی قرنطین شوی، توپک ته جنگ ته جګړې ته وینو څه یادو ته د نه جواب نه ویل شوی. زما په نظر هر د افغانستان هر وګړی د وینې څه یادو څخه متاثر دی، خصوصا ځوان قشر. اگر چې زه خپل ځوان یم سپی ولا جانا ځوان یم په سترګو نه دینایم مظلوم یم. یو د دیني عالم په اسپانی خبره کوم زه ستنجره یم. خو جګړې د شی حالات را یوسلې دي چې زمور ځوان خشر کزمور مکتبې دی، کزمور ډاکټر دی، کزمور جورنالیست دی، کزمور معاصر دی، کزمور معاصر دی. ټول یې اندیشمن کړی دی او ټول ته ریه روحي او رواني تکالیف را یوسلې دي. نورالو یی شاتره دی چې ځوانان به فکر وکړي او ځوانان باوجود دي چې وینې ته یی زمرد جورنالیست وینې ته یی زمرد کاریدار د باندې پوس اشخاص زمرد دانشمندانو وینې ته یی ځوانان په دې باره کې باید وحدت په مابین کې راوړي، خپل په مابین کې امرغي او امانګي راوړي. زمرد څنګه څه وو څه شو دل دوی ځوان خشر دی ځوان نسل دی. موږ ودی ته د اینده خدمت امید لرو. خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان خپل په ماده کې وعده ته مانګي راوړي. ستاسو د میلمنو سیم پوښتنه دا ده د شنی سرسک دعوت جواب راکړي کاشنی دغه ولسی حرکت هم اول د هلمند پیل سو. فکر کوم چې بیا چا ورځ ته غوږ ونه نیوي بلکې هغه څه ناڅه وزورېدل اوس دا د میرمنو حرکت پیل سو دي. زما غوري ان شاء الله
وو غږ دې سم راځي وو مهرباني.
اوس مو نو اوس بیا د میرمنو دا دوه ورځې کنفرانس راغلی دی خدای دې وکړي چې امیدوار وي. څه فکر کوئ چې دواړه طرفونه توافق په لاس وسم لري؟ اوس هم بهیم قرنطین نه دی توافق قرنطین نه دی بارود قرنطین نه دی اوس هم د ځوان وینې تویږي د سپینږي. نو څه فکر کوئ چې د دوی غږ به واورېدل شي د هغه کسانو په زړه کې به ځای ونه شي چې دواړه طرفه اوس هم توافق په لاس لري؟
مننه کوم. ستاسو پوښتنه مو واخیستله کورودان. یو بل اوریدونکی هم لرو. بیا به پوښتنې له خپلو میلمنو مطرح کړو. مهرباني وکړئ د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکو کې زنګ راولای څوک پروګرام خاتمه نو ری راته وای چې تاسو نظر څه دی؟ ځوانان څومره متاثر شوی دي لروانو جګړو او دا چې هدفي وژنې کیږي فعال اشخاص په نخ کېږي خبر اعلان مدني فعالان څومره غیظ پرې باسي په ځوان کول باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدا خدمت جناب شما و تمام بینده های شما تقدیم میکنم. منصور هستم، شما را از سویدن به زحمت ساختم. ما همه روزه هر لحظه خبرهای رادیو آزادی رو میشنوم و هم خصوصا برنامه هایی که میبینیم در مرتب رابطه صلح و این چیزها هست. واقعا ما جوان ها خسته شدیم. بر ما تکلیف روانی ما بر تکلیف های روانی مبتلا شدیم. تا بکای افغان کشی هست. هر روز ما شهید میتیم، هر روز ما کشته میتیم، هر روز ما زخمی میتیم. در فامیلای ما همگی در بستر غم هستند. تا بکای هر جنگ یک نقطه داشته، یک مبدای داشته، سرانجام خلاص شده. اما افغانستان متاسفانه 40 سال است، 40 سال بیشتر از 40 سال است که جنگ است. تا بکای ترکاری فروش هم میکشین، ملای امام هم میکشین، الیاس دایی را کشتین، شهید کردین. او بیچاره چی گناه داشت؟ امروز همین سوال ما از همین کسی که همین کار کرده به وارثین از او چی جواب میتین؟ شما چی جواب میتین به مو؟ چی جواب میتین؟ خدا خود نگفته که شما برین انسان را بکشین. خدا گفته شما انسان بکشین. تاپی اسلامیت است، تاپی ملایی را در پیشانی تان زدین. اما هیچ از هیچ چیز خبر نیستین. از هیچ چیز خبر ندارین. آیه قرآن از خدا میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم خالدین فیها. هر انسانی که یک انسان بیگناه را مسلمان به قصد عمد میکشه فجزا و جهنم خالدین فیها. برای همیش در جهنم است. جاویدان اوجا میمانه. بلی از خدا بس کنین. ما در می کشورهای مهاجر هستیم. من خودم 10 سال میشه که در سویدن مهاجر هستم. یک روز یک احوال خوش از وطن خود من نشنیدیم. یک روز یک احوال خوش از وطن خود من. هر روز میبینم ام وطنم خاک خون است. من آرام هستم، میفهم آرام بهترین زندگی دارم. اما وجدان ما را اجازه نمیده. تا بکای هر روز طفل ما یتیم، یک کشور یتیم هستیم، یک کشور یتیم داریم. هر روز مردم ما میمره. چرا ما انسان نیستیم؟ ما دیگرها رو زندگی نمیتونیم؟ چرا ما مثل یک امریکایی زندگی نمیکنیم؟ چرا ما مثل یک غربی و اروپایی زندگی نمیتونیم؟ چرا ما حق نداریم؟ چرا ما لیاقت نداریم؟ بله داریم. چرا بنام این وان هر روز افغان ها رو میکشین، هر روز بیادر میکشین، همه کس هم میکشین.
آقای منصور تشکر از اینکه تماس گرفتین، نظرتون را شریک ساختین. اوریدونکو تاسو د یوزوان غواوري د سویډن زنګ را وهلی او د ویل چې تر څو وخت به افغانان د روانو جګړو قرباني کیږي او وژن کې او قاتلین څه استدلال لري چې عام خلک او خلک شفاله دي هغه په قتل رسوي. د پروګرام له درنو میلمنو ښاغلي مدثر دعوت، له هغه وروسته عبدالمعید هاشمی او اغلی قمر نیازی به وپوښتو چې لکه څنګه چې میلمنو وویل د وژنو په تړاو باندې غږونه مخکې پورته سوي دي،
په څه شکل باندې به دا غغونه بنسټیز شي، څومره مرستو ته اړتیا ده، لنډیوال ټولنې څه غواړي، له دولت څه غواړي چې دغه سو غغونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه موټریزو غغونو د یوځای کېدو لپاره، او د خي امغګي په خاطر باندې باید څه وشي چې هغه څه چې دوی غواړي، هغه پیغام چې دوی مطلوبي نتیجې لپاره پورته کوي، هغه بل اخر ترلاسه شي. مدثر دعوت، تاسو مخکې اشاره وکړه، خو بیا هم دراته وی چې دغه سی غغونو د همغږي لپاره څه کول پکار دي، په ولایتي کچه باندې څه کیږي، په دولتي کچه، بیا په نړیواله کچه باندې څه امکانات دغه خلکو ته ورکول کېدای شي چې بل اخر غغونه خو اوریدل شي.
ستنګ زې صاحب د سولې ولسی حرکت تاسو د نپېلې په جریان کې نو ما حرکت څخه چې دای په د هر حرکت د هر دغه د پدو د هر خبرې اواز تر اوردن کوټه کې وادوار پر رسوي. اما حرکت له هلمند تر کابل ولاړه، هرڅه خیمه ولې لاغه ده نه تر مزارې پښتو ولاړه، په ټول افغانستان کې وګرځېدل، چیغې ووهلې، نارې ووهلې، شګې نارینه ټول ورسره یوځای شول، هر چا خپل درد مو وایې، هم یې تعلیق وویله، هم حکومت وویله، هر څوک چې په دې جنګ په دې جګړه کې ښکېل وو هغوی ټول څه غوښتنه وکړه تاسو جنګ پرېږدي، خو پر هغوی باندې سل رقمه ټاپې وویل شوې، سل ډول خبرې پسې وویل شوې، او هغوی هغه ستړیاوي هر څه داسې وبلل چې بېخي هېڅ نه دي، هغوی هېڅ نه دي کړي، دا ځغاسي چې دوی کړي لکه د انسان لپاره چې کړي، د خپل د شخصي ګټې لپاره کړي. دغه حرکتونه د ښځینهوو، د نارینهوو، د ځوانانو، د مشرانو، د هر چا حرکت دا اغېزمن دی، حتما یو اغېزه لري، که پر طالب اغېزه ونه کړي پر حکومت یې کوي، که پر حکومت اغېزه ونه کړي پر طالب یې کوي، که پر دې دواړه ونه کړي پر نړیوالو باندې اغېزه کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که تاسو دوی غږ نه اورئ، د خلکو د دې خلکو سره هم نظر نه است، دا غږ چې په وای مه پرېږدئ چې دوی خپل نارې ووایي، خپل چیغې ووایي، خپل درد ووایي، تر هر ځای پورې ورسوي، ځکه دا ولس دردېدلی دی، له هرې خوا څخه دوی ټکول شوي دي، هم طالب وهلي دي، هم حکومت وهلي دي، هم نړیوال وهلي دي، هم هغه کسان چې زموږ د هېواد دښمنان دي، که نور هېوادونه هغوی خپل تر وسه پورې د دوی له منځه وړلو باندې کار کړی، خو له منځه مه وړو دغه غږ، د دوی دغه اواز مه چپوئ، تاثیر به لري، حتماً به لري، کنن تاثیر ونه کې سبب یې کې بل ورځ دی.
مننه عبدالمعید هاشمی صاحب، له تاسو پوښتنه کوم چې د دغه سیغهګونو موټریزو غګونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه کار د اساسي کېدو لپاره څه کول پکار دي چې دغه کارونه زیات وشي، تر هغه چې نتیجه ورکړي، په څه شکل باندې دغه غګونه لا قوي کېدای شي، تاسو غوښتنه څه ده؟
ستانګزاتو مترم ځلګ وضاحت کوم، غلاده چې د ولسی لاټړ برنامه لخوانه هلمند یو لسم ولایت ته چغل ته خويندو غږ راپورته کیږي، د خويندو دغه ډول کانفرنسونه او سیمینارونه جوړیږي، هغه په دې پیږي چې خويندې په سوله کې څه ونډه لري، څه ډول خپل غږ پورته کوي، څه رقم ته غږ کوي، او دې ته اهمیت ځکه موږ ورکوو چې په افغاني ټولنه کې تر سره پړونه په دې ملک کې نړیوالو درېمګړو، په دې ملک کې داخلي درېمګړو، په دې ملک کې علما او مشران او پوهان او غوونه پور تکل، په افغاني ټولنه کې د ښځې پړونی ته خلک درناوی کوي، ښځې په افغاني ټولنه کې د مور او خور حیثیت لري، پرې بدې په باندې خلک تریږي، او کله چې ښځې او میدان ته داخله شول نو بیا خلک هغه شخړه اواروي. زموږ د دواړو لورو نه غوښتنه هم دا ده چې د ښځو دغه ډول حرکتونه هم رهبري کړي، تر اوسه په پکتیا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په فراه کې، په هرات کې، په مختلفو ولایتونو کې چې دا یو لسم ولایت ته دغه ډول غونډې ولسی ملاتړ برنامه جوړوي، او دا ځلې د ملي اتحادیې په احترام باندې دغه برنامه دلته راغله، هلمند ته راغله، تر اوسه چې د سولې په محلې ځلې کېږي، او یو څه نړیوال په حرکت کې راغلي دي، افغان نور په حرکت کې راغلي دي، طالبان راغلي دي، دا دغه ډول حرکتونو برکت ته یو وخت داسې راځي چې دولت په نور هغه صبر کاتب ډکیږي، او ټول به یو غږ پورته کوي، په یو خپل باندې به پورته کیږي، او زه امیدوار یم چې دواړه باید دغه د خپل خویندو میندو غږ واوري، ځکه دلته هغه ور ګډون کړی او موږ سره یو ځای طالب یو ځای عسکرو، دلته هغه خور ګډون کړی او دوه ورونه په طالبانو کې وژل شوي، دوه ورونه په دولت کې وژل شوي، دلته افغان مور به بچی کیږي، دلته افغان خور به ورور کیږي، دلته افغان خزه چې به خوانده کیږي، دلته افغان بچی به ماشومه کیږي، دا مردار جګړه ده، نامقدس جګړه ده، موږ نور نه غواړو چې په دې جګړه کې د افغانانو وینې توی شي. دا مشعار ده، دا غږ به رسوو، د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسوو، او که خدای ته منظوره وه دا د سولې غږ، د خویندې د سولې غږ به په ټولو ولایاتو کې تر اوسه پورې هم مؤثر و. دغه حرکتونه د دغه ډول غږ پورته کولو نه دا پیدا شوي، هغه ورځ لرې نه ده چې له خیره به ټول ملت په یو غږ باندې ښځې که نه وي هغوی به د سولې غږ پورته کوي.
مننه. آغلی قمر نیازی، له تاسو به وپوښتو چې د ښځو د حقونو، د ښځو د غږونو د ښه ملاتړ لپاره څه کېدای شي؟ هغه اعتراضونه چې ځوانانو پیل کړي دي، د غو د قوي کېدو لپاره څه کېدای شي؟ دولت په څه شکل مرسته کولی شي نړیواله ټولنه چې بالاخره ټول متحدانه غږ پورته کړي او نتیجه ورکړي؟
شکر دی، الحمدلله مسلمانان یو، بیا ورپسې افغانان یو. هم موږ په افغاني کلتور کې او هم موږ په شرعي اصولو کې ښځو ته یو خاص ځایګاه شته او همیشه به وي، چې هغه په شرعي لحاظ باندې موږ وایو چې د مور تر قدمونو لاندې جنت دی. موږ وایو چې د یو ښځو سره په نکاح کولو باندې موږ ایمان، د خاوند ایمان تکمیلیږي، او د یو ښه لور په تربیت باندې یا روزنه باندې یو پلار ته د جنت دروازه خلاصیږي. دا د شرعي اصولو پر بنا ده، او د افغاني دود او کلتور پر بنا باندې خون د ښځې په پلو کې بخښل شوی ده. غټې غټې جګړې د ښځو په منځګړیتوب باندې حل شوی ده، د حل لار ورته موندل شوی ده. موږ دغه حرکت موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله رنګ راوړي، په دې خاطر چې دغه دواړو اصولو پر بنا باندې هم زموږ په ورونو باندې اثر ایږدي، موږ په ولایتي کچه باندې به هم اثر کېږي، ځکه چې هم موږ غږ طالبان ورونه مو هم اوري او چارواکي یې هم اوري. موږ بې طرفانه خپل غږ فقط چیز کړی ده چې په لحاظ د خدای نور موږ ستړي یو، په لحاظ د خدای نور موږ توان نه لرو، موږ نور ډېر ژړېدلي یو، ډېر دردېدلي یو، نور توان او طاقت هر څه صبر قسم نور لا پرېږدو شوی ده. فریاد مو واورئ، آسمان پر دې باندې به یو اثر وکړي پر دواړو شکېلو طرفونو باندې، او همداشان چې شاید موږ په دې باور یو چې مرکز به هم مرکزي دولت پاملرنه هم اوښتې ده، ځکه چې که د دوی پام موږ ته نه وای اوښتې نن به دغه کنفرانس نه وای په انګلند کې پرانیستل شوی، نو مرکزي دولت توجه هم آسمان اوښتې ده. موږ ته موږ غواړو چې په نړیواله کچه موږ غږ واورېدل شي، نړیوال په دې باندې پوه شي چې که موږ د افغان مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې نن په افغانستان کې جنګ ناروا جنګ ده، اصلا کوم اصل او بنیاد نه لري دغه جنګ په افغانستان کې، نه شرعي بنیاد لري، نه کوم قانوني بنیاد لري، هسې ورورژنه ده، هسې افغان وژنه ده. چې ښځه پوهېږي نو نارینه ولې نه پوهېږي؟ نارینه مو خو تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې دا د نورو لاس وهلې دي. موږ په دې جګړو کې د نورو په لمسونو باندې موږ په دې جګړه کې ښکېل شوي یو، موږ په دواړو طرف کې چې موږ افغانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې مړه مسلمانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې بدبخته شوي یو، بېچاره شوي یو، موږ ښځې، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو. ولې تر کله پورې؟ تر کله پورې دا ناپوهي؟ راځي چې خپل غږونه سره یو ځای کړو، او بالاخره نړیوال مجبور شي موږ غږ واوري، او نړیوال دې ته خاصه پاملرنه باید وکړي، ځکه چې هر شی یو انتها لري، یو اندازه لري، یو حد لري. موږ نور نو د حد او انتها او اندازې څخه نور نو په افغانستان کې جګړه بېخي اخرنۍ درجې ته رسېدلې ده. نو اوس دغه جګړې د موږ څخه ټول ستړي دي، چېرې چې د یو ټک د توکو وژله. ولې دغه د انډیاز دایي پوښتنه زه کوم چې د چا سره مخالفت درلود؟ په چا پسې ټوپک اخیستی وي چې باروت راځي په کور کې جای تاسو کې جوړ دی زمند دي؟ ولې چې یو ځوان مې دي دغه د ورور داسې د نه ورور مو ولې د پسې ودن کې آرام نه؟ تاسو فکر وکړئ چې دوی پسې ودن کې مده آرام چې ژوند ټول آرام نشته ورسره دی. نو زما یو ځوان د څنګه په هلمند کې آرام وي؟ زما یو ځوان په هلمند کې په کوم مغزه باندې درس وایي؟ د هلمند ځوانان د بېلوتو جرمني و دغه المان ته خو راځه نمبرو باندې کامیاب کېدل د ژوند کانکور هلته مسله برسیو ته اوس د هلمند ځوانانو سید څه تر سره ضرب شوی ده. مجبور ده چې هله چارواکو سره ودرېږي، هله طالب سره ودرېږي، صلاح واخلي، جمع وکړي، خپل کور ته نفقه پیدا کړي، ژوند زندګي نرخوي. دغه ټول بدبختي مو د جنگ څخه دی.
مننه غلی قمر نیازی تاسو خبرې مو اوریدی. زین اوریدونکو هم موږ ته لند اس ام اسونه را لګلی دی، هغه به مو وایو شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی د ازادي راډیو دغه پروگرام به د خبره د جنگ یا شرخوا کی هم اوری دا څنګه انسانان دي د ویلې دي. قاسم زواک لیلمند لیکلی دای یو داسې کاسو چې نه تنه د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدو نه ورسته ډیر غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. یو بل اوریدونکي هم واحد مدقق لیکلی دي طالبان او حکومت باید د سولې په مسله باندې سره جوړ راشي او نور د خلکو وژلو مخنیوي وشي. دین محمد قریشی ل فاریاب لیکلی نور باید آتش اوربند وشي او افغانستان د سولې ته ورسیږي. تاسو هم کولی شئ لاند لیکلی پیغامونه راوستوي دا چې ځوانان څومره غیزمن دي، څومره ځوانان کار کولی شي. د زین اوریدونکو غږونه به واورو، دوی زنګونه راوهي. فکر کوم تخنیکی همکار که څوک وي. بله، یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ پروګرام خاتمه نه اوري. د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط باندې چې څه شکل باندې ځوانان متاثره کیږي او څه رقم دوی سهم اخیستلی شي د سولې د راتلو او په دې اړه باندې خپل غږ څنګه پورته کوي؟
دا یو د مرغ لایک ته ووم نه درلود، نه دا په شاک کې توپک اخیسته یو دی مساوات راکاو د ټول افغانستان خلکو ته ټولې دنیا ته اواز ورکاو چې د فلمن دغه جنګ د کونړ دغه جنګ د جلال آباد دغه جنګ د فوډنګ را په چاواشا دغه جنګ د میرویس جلیلي د لاسه نه پوکته. دا خو هغه ترادګر دی، دا هغه ترادګر دی چې مخکې سرویس کاله مخکې روزل شوي وو د افغانستان لپاره انګریزانو او پاکستانیانو راجېږي وو. نن بیا هم هغه ترادګر دی، نه دې څوک بندې ورخصی کوي، نه دې څوک سړی ورخصی کوي، نور چې هر څه ده وزه کېږي هغه د ورسره وکړي، دا نه سوله کوي، نه دې سکولې په نامو پوهېږي، نه دې خدمې په قدر پوهېږي، نه دې الهي کلام په قدر باندې پوهېږي. سوله خو خیر ده، وسوله خیر. الله تعالی په قرآن شریف کې ویلي دي، ګوره زموږ یو کاکا و، یو شعر یو شعر جوړ کړی وو، وایي سوله حکم د قرآن ده. خوپاری پیش ای لالانده مسلمان گوری رنگارنگ بانی کهی گوری سوال خسوال ده.
منه نکول اندر دوی زنگ راوالی و
نو ده شال در جمول غیر بان سرنگ و کو زن براز کهی اتی کاله ما پیار جهات کاله ده اتی کاله لو تندو سما کاله راجی تسپو تندو سیتا ما کاله پوری جای دو ما مرجبار دو لناس ری ما پلار کاتر و داغه درکت بجاید واغه کاتر سلو دی مسلمانان ورو وطنی چورکو پلی رنکو مقصد رنکو معلیم ملکو چپلاسی ملکو لاول تر اخیر پوری لجهاد ورو نسو نبادو اول جنگریزانو بگتا ورو وزرسانو دی چرایانو بگتا جنگی زاخل او دی پاکستان بودن
مننه زمگام کار او بله مننه لطاسو
لبل یونس نپر ما دخپل پامیل لاسو خواهد یونس نپر کل بی گناه
له اندړو دوی زنګ راولیو لخت تخنیکی همکار غواړو چې بل اوریدونکو کمی را سره روخ دي کې مهرباني وکي څوک او نظر سره لري په دې ارتباط باندې.
السلام علیکم وره.
سلام، ستړي مشه څوک یاستې؟ پروګرام خو اوري راته وای چې د تاسو نظر څه دی؟
bale زاهد الله زاهد واده د ولایت نه تموس کړم.
پروګرام اوري د ازادي راډیو اوسنۍ پروګرام اوریدل دی، په دې باندې غږیږو چې ځوانان څومره متاثر شوي له روانو جګړو، دا چې یو فعال ځوان وژل کیږي څومره نور ځوانان متاثر کیږي، په څه شکل باندې بیرته د دغو پیښو د پوره کېدو لپاره د دغو ځوانانو د ځای د ډکېدو لپاره کار کیدی شي، په څه شکل باندې ځوانان بیرته فعاله ونډه اخیستلی شي په ټولو برخو کې؟
دا د افغانستان خلک د مونږ نه ودی د ټوپ پرې په ټول فی چې د پجاکې نیو نه وشل کی، پجاکې خرمو نه وشل کی، پجاکې برشه نه وشل کی، نه ویل واشتا د دین د نارمه د دین د واجر نه د دین د مایدیات نه د دین د رنداول د کراول نه خو بس چې دا وشول مسله هڅه وشول د خبرې چې په کتر کې راول دي موږ ټول په عقیده په دې ایمن دي چې دا یو ښه نتیجه ورکړه. ما فکر ته تصور راځي په افغانستان کې آرام آرام راشي، چې نه ځوان تشویشمن وي، نه زور تشویشمن وي، نه مایل تشویشمن وي، نه روی تشویشمن وي،
موږ ټول افغانستان خلک کوم دوه هیله لاس افونده ته مشپې ورځ سبا کوي کني وس پیرا زړه نه نیولې د ړانده نه د ړانده نه نیولې د مایو بعد د مایو نه نیولې د ځوان د سپینګي د ټول په لور تشویش کړي او ټول څه د ماسو د دې ټول د غرب څخه ناشې موږ خپل تصور کې چې ترای پاکه د هرې خنوي امنیت راول
مننه کول ورداکو زمونږ یو اوریدونکو زنګ راوالي دویم خبري وکړلې اوس بیرته ورشو د پروګرام ملمنو ته خغلې مداصر دعوت لتا صبح پختو چې نه یوازې په هلمند کې بلکې هلته په کابل کې هم بمی چاودنه شوې دي په نورو ولایتونو کې هم دغه سیاده فبرډونه شوې دي په کابل کې یو خبريال وژل شو یا ماسیا واش ترغه ورسته ترغه مخ کې په کابل پانتون باندې بریټ شوې او هلته هم ګڼ ځوانان وژل شو او ټاپیان شو د دغه سي هدفي وژنو د قاتلینو او د عاملینو د نیولو لپاره څه کیږي تاسو چې عملا خپل یو کورنۍ غړی له لاسه ورکړی دي تاسو د قضیه په ارتباط باندې څه هڅې شوي دي څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې دغه پلټل کیږي نه پلټل کیږي چارواکي څومره په دغه برخه کې ژمن دي
اغه تر ټولو مهمه سیمه د افغانستان او د سمه شهر دلته د وزیران دلته د هارت دلته د ملي امنیت لري سره دلته دی په داسې حال کې چې موږ د سمه شهر لومړی ماوین یوازې ټول تمرکز پر کابل دی هغه هم امن نه دی دلته هم ځوانان وژل کیږي دلته په پونتون باندې کسان نه وځي یعنی په عموم کې د ټول افغانستان دا څه وځه د خپل ځان په زموږ کورنۍ په ځان په درته وایم په داسې حال کې چې زما د کور څخه 100 متر ملي امنیت نه دی لري په داسې حال کې چې زما د کور څخه د ولایت مقام 100 متر نه دی لري او هلته د زما ورور شي کیږي دغه پر موټر کې مې چې په کوم پر ځای دا پر ځای کیږي او هغه ته یو کاتل راځي په دې پر لیکيږي نو زه به د دې حکومت څخه څه ته وکړم کوم څه د زما غوښتنه وړي چې په تای کې شاید دی وایي چې موږ مخالفین نیولې وي څو په چا باختې او یو ډېر مودې باندې په شکل ورو خدا غتی چې هغه کزي چې مخ دې شته دې تر اوسه ګورې کله نه کله نیولې کله شهید رواني او غیر من تراز شهید رواني کزي راو خو تر اوسه پورې قاتل نه دی باندې شوی په داسې حال کې چې شهید احمد الله غیر د جنگ نمبر 1 کرش ته زی او ما غسمي کمانډر ته وایي چې موټر ودرو هیڅ څنګه نه تواغه پر موټر باندې موټر پر مېن خېږي او دا موضوع ته اوس نه معلومه چې نو د شهید دایي موضوع به څنګه معلومه شي او موږ به څنګه د حکومت څخه توکر وکړو خو بیا هم زموږ هیله ده چې د دایي قاتل ته معلومه وي د دایي قاتل ته نیچه اصلي کس هغه اصلي مجرم هغه اصلي قاتل ونیسه موږ نه غواړو چې یو داسې څوک چې یو څوک د شکنجو په واسطه یو څوک د وهلو د غولو په واسطه د فشارونو په خاطر چې پرتا فشارونه دي د هر چا فشارونه در باندې تی ونیسي او بیا تا غاښلي قاتل ګرځي موږ هیڅ کله دا غوښتنه نه کوو په دې موضوع کې موږ تلوارم نه کوو که څه هم موږ یې نه لرو خدغه موږ نه نظریه ده هغه موږ خبرداري دي چې د حکومت باندې پوڅي چې موږ په دې موضوع کې هیڅ کله نه خطا ایستل کیږو یو عادي کس نه هغه کس چې هغه په موضوع کې شکیل نه وي هغه په هیڅ تړاو نه لري او څه په هلو د بولو په شکل جې باندې قاتل مرګ کوي دا هیڅ کله زموږ لپاره قبول وړ نه دی قاتل به د ثبوت سره د قناعت سره د هر څه سره وي او دا هغه څه دي چې موږ هیڅ کله دې ته رسیدلای نه شو
مننه خغلی عبدالمعید هاشمی تاسو وای چې دغه سیاده فی وژنې خو نه تناپ په هلمند بلکې په کابل کې زیات دي خبر اعلان الته موجل شوې دي ځوانان هم ټارګټ شوې دي هغه هم د دغه جګړو قربانیان دي هغه خلک چې عاملین دي دغه پیښو د غو د نیولو لپاره هڅې په څه شکل باندې کیږي خی دي خینه دي تاسو چې مدافع ټولنې یاستې څومره راضی یاستې د حکومت لپاره د حکومتي ادارو لپاره
سالیزا صاحب متاسفانه چې د تیر دوه لسیزو کې زمونږ د بیان د ازادۍ له کاروان نه مونږه 50 ملګري شهیدان شوي دي اوس سوا د خشونت او تاوتریخوالي او بندې کولو وهلو ټکلو ربړولو کیسونه مونږ ترل چې په مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیولي هغو کې یوازې 50 د قتل پیښ متاسفانه چې تر اوسه پورې مختلف چیکنات بحث معلومات اجرا کړ شي نه هم دی یو قتل دی پیښه عامل تر اوسه نیول شوی دوه ورځې وړاندې زمونږ در سره د صدراسود ملګرو په اطلاعات فرهنګ وزارت کې غونډه تلوله چې حالت یې امنیتي ودانو هم راغلی وو زموږ هغه په غوي باندې هم دا و چې دولت باید حتماً منته د اصلي قاتل را په ګوته کې ودینې چې او هغه د مجازات شي. د دې ترڅنګ مو وارنینګ هم ورکړی و چې د دې کلي کې پاتې راځي بیا موږ مجبوري وو نړیوالو سازمانونو ته، امنیت شورا ته، ملګرو ملتونو ته دو ته شکایت وکړو او غږ ورته وړاندې کړو. نن مو هم په همدې رابطه باندې په خپلې غونډې ته د هلمند مرستیال والي صاحب راغلی و. د هلمند مرستیال والي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د دولت د هلمند ولایتي اداره د تجمنه دار تر هغې پورې چې د الیاس دایي د شهادت د پیښې اصلي عاملین نه یې نیولي تر هغې به آرامه نه کینی. د هغې مور ته اطمینان ورکړ چې که کله عاملین ونیول شي هغوی به علني محکمه کېږي او په سزا به ورکول کېږي ورته. د معافیت فرهنګ نور هېڅ د منلو وړ نه ده. هغه که د معمولی، هغه که د ژورنالیست وي، هغه که د یو عام افغان وي، دلته افغانان د سولې ژوند حق لري، دلته افغانان د آرامۍ ژوند لري او هېڅوک باید ونه وژل شي. په دغه رابطه باندې باید نړیوال سازمانونه، نړیواله میډیا، نړیوال ارګانونه هم په افغان دولت باندې فشار واچوي، هم یې په وسلوالو مخالفینو باندې واچوي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي او ملکي خلک له دغه زیان نه خوندي پاتې شي.
مننه کوم له تاسو اغلی قمر نیازی. د تاسو خبرې هم په اخر کې اور غواړو. پښتو چې فعالان، خبریالان او ځوانان په نښه شوي دي، وژل شوي دي، ځان ورسېدلی دی، دغه پیښو عاملین آیا نیول شوي دي؟ د تاسو معلومات څه دي؟ په څه شکل باندې کېدای شي چې د دغو پیښو څېړنه ښه وشي؟ د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
ګوري واقعا که دې ته فکر وکړو دغه دوه لسیزه کې چې عموما ځوانان شهیدانېږي او بې ګناه ځوانان بالخصوص لکه دغه الیاس دایي چې په یو طرف کې هم شکیل نه دي، نه یې صلاح دی اخیستې ده، پر اوږه باندې جنګ ته وتلې ده، انتحار او انفجار کې، پوهنتونو کې، مدارسو کې، مکاتبو کې وژل شوي دي. د دغه ټولو دپاره فقط دولت همدا ویلي دي چې کوششونه روان دي او بلاخره به تاسو په جریان راګم کړو چې عاملین څوک دي او د دوی به کیفر ته ورسېږي او یو بخښنه غوښتل کېږي او یو تسلیت ویل کېږي. چې نور دغه خبرې بیخي ډېرې تکرار شوي دي، دغه دا د یو مور درد نه شي دوا کولی، دا د یو خور درد نه شي دوا کولی، دا خبرې نور د یو کونډې دپاره سهاره نه شي جوړېدلی. نو نه هم ورته بچي ته یتیمانو ته سرپناه جوړېدلی شي، نه خواړه ورته جوړېدلی شي. نو دولت څخه مو هیله دا ده چې نور خپل دغه تسلیتونه او دغه بېوسۍ مه بیانوي. په لحاظ د خدای تاسو قدرت لري، تاسو هر څه امکانات لري، دا خپل په کار واچوي. دغه عاملین یو دوه تاسو وشرموي په علني ډول محکمه کې، بلته به سبا دا جرأت ونه کړي، بلته به سبا دغه عامل عوامل سبب ونه ګرځي. نو د دولت څخه مو دا غوښتنه ده او زمين کې د ټولو مدني فعالانو، ځوانانو، دا همیشه فریاد ده او دا یې همیشه په شعار ګرځېدلې ده ګر سره نړیوال ته چې په لحاظ د خدای تاسې مونږ ته پاملرنه وکړي. مونږ یو اولاد په څه زحمت روزل کېږي، هغه هم د افغانستان په افغاني شرایطو کې په دغه دربدري او بېچارګۍ ژوند کې په څه تکلیفو باندې روزل کېږي، تعلیم ترلاسه کوي، پر یو ځایه پورې رسېږي، مور یې وږی ویده کېږي، خپل بچی ته ډوډۍ ورکوي، مور یې وږی ویده کېږي، یو شي ته زړه کېږي، نه خوري، خپل ځای ته ساتي چې ودرېږه، ځای مې سبا زما د کور سهاره دي. او بالاخره هغه سهاره هم په یو مرمۍ باندې یا په یو انفجار یا په انتحار کې له منځه ځي. نو دا مور امید وکړي، چا ته امید وکړي، کومه دروازه وټکوي. نو تر دې چې بل لاره نه لرو، التجا مو دا ده چې نړیوال دې مونږ غږ واوري او په سوله کې، د افغانستان په سوله کې خپل هغه کوم چې د دوی مسؤلیت دی، کوم چې د دوی هغه ښه رول ده، هغه دې ولوبوي من حیث یو ښه منجګر دی پاتې شي د دوی په منځ کې، او دوی دې ته وهڅوي تر څو چې دوی سولې ته راشي. ځکه چې جګړې ته هم همدغه کسان واچولي او سولې ته هم دوی ورسره همکاري وکړي، مونږ لاسر دي وکړي او بالاخره مونږ دې دغه ځای ته راورسېږي تر څو مونږ خوند اخلو.
مننه
پر ګردونو باندې، پر زخمونو باندې ملهم کېږي.
ډیره مننه کوم قمر نیازی، ستاسو لګډونه مدثر ناصر دعوت او خغلی معید هاشمی ستاسو لنډ خبرې به هم واورو. لطف کوي په دیرشو ثانیو کې دعوت صاحب که خپل ورستای پیغام دی او ځوان په توګه باندې لموږ اوریدونکو سره شریک کړي ورستای پیغام. مننه.
نن سره څنګه زه د پر حکومت ځا کوم زما ورور خوشحال شو چې هر څه شهید کړ خو لمن ویو یوازې دا درس مانو د ټونه هواد د ټوله ولسو خو هغه د لمن جب چې د اوس ګونګ د اوس د حالت څوک نه خبريږي کدا حکومت په کستی د ولدا کار کوي چې بعد د لمن د حالت وانه ورته چې دا شنه کوي دوی باید خبر اعلان او ژوند ته پاملرنه وکړي دا غوډ ژوند ساتنه وکړي دا غوډ کورنۍ ساتنه
وکړي
تر څو خلک د لمن د حال خبر شي.
مننه. معاید هاشمی ستاسو هم لنډ غاورو لطفا خپل لنډ خبرې په اخر کې راټوې دی او پیغام په شکل
زما خپل حیوانوالو نه دغه غوښتنه ده هغه خویندي که هغه زړونه یې راځي د سولې د تلپاتې دایمي اوربند غږ پورته کړو د هر څه ته د پروژې په سترګه ونه ګورو دا زموږ ملي مکلفیت ته انساني وجیبه ده خپل غږ پورته کړو او خپله په حرکت کې راشي تر څو چې افغان په ځان کې تغییر نه راولي خدای پکې تغییر نه راولي. او بله غوښتنه مې همدا ده چې د هلمند هغه مسافر ژورنالستان چې په کابل کې دي د هغوی د بېرته ځای کولو لپاره د دولت نه په کار شي او د اولادې کورنیو بچیانو نه لري دي
مننه کوم معاید هاشمی مدثر دعوت او خمر نیازی چې د ځوان فکر په نننی پروګرام کې موږ ګډون